Moi non et moi.
سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شي او سه مځم تاسو ازادي رادیو ته وګیست خبرونه کې بیل بیل مطالبه هم لرو خو ترغه مخ کې خبرونه پایل هم په نړیواله موضوع کې چې د لبنان روغتیا وزارت نن ویل په لبنان کې د پیچار پیغام استون کې په واسطه په وخت 14 لکتر لګه اته تنه وجل دی 2250 تن نور ټپن کړی دي تر دې مخ کې ایران په لاوه حزب الله ډلې ویل چې په وجل شوی کې د دوی دوه تنه او یو انجلۍ شامل دي د لبنان د روغتیا وزیر فراس لاویز ویل چې د دوی 200 ټپن روغتي وضعیت نازک دی ایرانی رسنۍ وایي چې په دغه ټپن کې په بیروت کې د ایران سفیر مشتبه امینی هم شامل دی حزب الله وایي هغه پیچرونه چې د دوی د ګوند غړي استعمالوي هغه په یو وخت چاودلی دي د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې نن د هغه ځوان مړی وموندل شو چې په بوګنوون کې ډول وشل شو دی د طالبانو سیمیز چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي خو د وژل شوي ځوان د هویت او د پیښې د احتمالي علتونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي تاکر شیدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په وخت بحث ولري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل دي چې یونما مشره روزا تن بایوابه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډه ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د بیان مخې په دې غونډه کې بعد چې د کابل په وخت د مازیګر پر شپږنیمو بجو پیلېږي په افغانستان کې د طالبان لخوا پر ښځو او نجونو د بندیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي د مدني ټولنې یو فعال په د هم د افغانستان دولت په اړه غونډه کې معلومات ورکړي هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلی د چلان پاړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی څرګندونه خندلې دي خامنئی پرون په یو بیان کې وویل چې کوم په میانمار غزا هند یا نور ځایونو کې د مسلمانانو لکړهونو به خبر ووسو ځانونه مسلمانان نشو بللای د بهرنۍ چارو وزارت نن په جواب کې خامنئی څرګندونه د منلو وړ نه دي بللای په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونه اساس ناسم معلومات دي بیان زته وی چې هغه ودونه چې په نورو ودونه کې د اقلیتونو د حقیقت د کونو خبره کوي لمړی باید خپل عمل وګوري خو د بهرنی چارو وزارت په عین حال کې ټینګار وکړ چې نیو ډیلی او تهران په خپلو کې پیوړي اړیکې پالي او ورستای خبرم دا چې د 2023 میلادي کال د فوتسال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دویمه لوبه سبا له ارجنټاین سره کوي افغانستان په خپل لمړی لوبه کې انګولا ته شپږ پر څلور ماتې ورکړه او ارجنټاین د اوکراین پر وړاندې یو پر و په بریا خپل کړه افغانستان او اوکراین نومدارس ارجنټاین او انګولا به د سپتمبر پر 28 نیټه سره مخامخ شي د فوتسال د نړیوال جام لوبي د سپتمبر ل 14 نیټه څخه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلای شئ د ملګرو ملتونو له سبانه ناستې د افغان نجونو تمید څه دي
د نجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمینه بیرته مساعد شي ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره
د کندهار میرویس حوزوی روغتون مسؤلین په تیری وکال کې د تلسیمیا ناروغي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی دی افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندیز لګیدلو وروسته د کم عمر ودونو کچې پراخېدل
زه واده شوم لاس کال نه هم مور مې مړه و زه خاون کور کې غټه شوم
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو موږ سره اوسئ
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګر ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان د بشري وضعیت او د افغان ښځو منجونو په اړه غونډه جوړوي په افغانستان کې د ملګر ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویل دي چې د یونما مشر روزا تنبای بابا د چاشمې پورس د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي په همدې حال کې شمیر افغان میرمنې او د ښځو د حقوقو او بشري حقوقو فعالانې له دې ناستې بېلابېلې تمې او غوښتنې لري نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان ښځو انجنونو او بشري وضعیت په اړه یو ځل بیا بحثونه کوي. هغه څه چې یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو فعالان یې د وضعیت د بدلون لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو بیان کې چې نن یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبای وابه د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د یونما په بیان کې راغلی چې دغه غونډه به د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجې پیل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې دغه راز به د ناستې ته د دغه سازمان د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما بهوس او د مدني ټولنې یوه افغان استازی چې په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي د افغان ښځو او انجونو په اړه معلومات ورکړي. د دې ناستې مشري به د امنیت شورا نوبتي مشره او د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیره تانجا فاجر وکړي. امنیت شورا ویلي چې یاد چارواکي باید دې ناستې ته په تیرو دریو میاستو کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله بشري مرستو ته د افغانانو د اړتیاوو، د ښځو او انجونو د حقونو، د ترهګرۍ او مخدره توکو سره د مبارزې، د امنیتي وضعیت او له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د دوهې د درېیمې ناستې د خبرو اترو او عملي اقداماتو د تعقیب په اړه معلومات شریک کړي. د امنیت شورا د راپور له مخې د دغې غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه سلا مشورې هم وسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یعنی یونما غوښتي چې په خپلو راپورونو کې واقعیتونه وړاندې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د امنیت شورا راتلونکې ناسته د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو لپاره مهمه بولي او وایي چې ملګري ملتونه دې د دوی د حقونو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې امیدي او د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان خلک ناخوښ دي، یعنی د طالبانو د حکومت نه ناخوښ دي، یعنی د طالبانو حکومت دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوي دوی نه دي کړي. نو دغه ډول ناستې تر خپل حد پورې پر زیات تاثیر لري او زمونږ غوښتنه همدغه ده چې په دغه ډول ناستو کې د افغانستان د خلکو د حقیقي ژوند په اړه او د دوی هغه مشکلات او هغه سختۍ، هغه خراب وضعیت چې د افغانستان خلک فعلا دغه وضعیت کې قرار لري په حقیقي ډول بیان شي.
هیله مو دا ده چې دا ناستې نتیجه ورکړي او یو مثبتې پایلې ته ورسیږي او د افغانستان انجونو په ګټه تمام شي. د انجونو په وړاندې د کار او زده کړو زمینه بیرته مساعد شي، ځکه دا ناستې ټولې ډېرې مهمې دي زموږ لپاره، ځکه په دې ناستو کې د افغانستان اوسني شرایط نړیوالو ته وړاندې کیږي او د هغې د پام ځان ته راګرځول کیږي.
په جرمني کې میشته او د ښځو بشري حقونو فعاله روقیه صاحب له ملګرو ملتونو غواړي چې دغه ډول ناستو او راپورونو د دوام تر څنګ دي په عملي اقداماتو لاس پوری کړي.
توقع ما از نشست های بین المللی این هست که یک راه حل بنیادی و
دیر اول نړیوالو ناستو زموږ تمه دا ده چې عملا د افغانستان د خلکو بشري وضعیت او ستونزو ته اساسي حل ومومي. موږ د امنیت شورا ته خبرداری ورکوو مخکې له دې چې زموږ په هیواد کې زموږ د ځوانانو او د ماشومانو ایدیالوژي طالباني شي او وضعیت نور هم بدتر شي، باید دوی یو حل لاره ورته برابر کړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دغه قانون چې د تېرې اګست میاشتې په 21مه اعلان شوی، پکې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوي چې ښځې باید له سره تر پښو ځان پټ کړي او آن د دوی غږ هم پکې اورات بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون نیوکه کوونکي کسان د کمزوري ایمان درلودونکي بللي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو هیوادونو د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو دغه قانون غندلی او دای د بشري حقونو نقص بللی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په
افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبريالانو لاندې وکاو شکایتونو وروسته تازه د طالبان حکومت هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو شتون منلی دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت نشرتي مرستیال حیات الله مهاجر فرعي نن سه شنبه په کابل کې ملت د حکومت حساب ورکولو په خبرونه کې ویل چې په دې برخه کې لشته ستونزو سره سترګې نشي پټولی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو ویلي وو چې کره معلوماتو ته نه لاسرسی او د طالبانو د حکومت د ویندوانو له لورې ځواب نه ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نور جزئیات به د سپوږمۍ په راپور کې.
له څه باندې دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسی او د طالبانو د حکومت د ویندویانو له لورې د ځواب نه ورکولو په اړه د خبریالانو لخوا ډېرې نیوکې او شکایتونه کېدل. تازه د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې شته ستونزې منلې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی نن سه شنبه د سپتمبر په 18مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډه ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای. نوموړي وویل چې د دوی ویاندویان مکلف دي څو د خپلو اداراتو اړوند معلومات په وخت خبریالانو ته وړاندې کړي، خو زیاته کړه چې که خبریالان په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاعاتو له ریاست سره دې شریک کړي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې تبن ستونزې او مشکلات به وي، هیڅوک انکار نشي ځینې کولای. ویندوی صاحبان په دې باندې مکلف کړل شوي دي چې باید رسنیو ته د خپلو اړوندو ادارې معلومات پر وخت باندې ورکړي.
خو په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو له دې وړاندې ویلي چې کره معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نه ځواب ورکولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په یاد راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په اکثرو مواردو کې د دوی پوښتنو ته ځواب نه ورکوي او د اطلاعاتو نشتون د راپور ورکولو په برخه کې دوی لستونزو سره مخ کوي.
د سره سره دا ډیر سخت ده ځکه چې مسؤلین پاسانه نه خبرې کوي او خبریالان ډیر په انتظار کې ویسي باید ولاړ شي او مصاحبه وکړي مکتوب ونیسي. دغه پروسه لکه خبریالانو لپاره ډیر مشکل ده.
یو بل خبریال شکیب نظری هم وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په ډیرو مواردو کې مرکې ته نه حاضرېږي او کراو پر وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري.
باید صادقانه ووایم په ډیرو مواردو کې د ویاندویانو له نه ځواب ورکولو سره مخ یو او نه شو کولای دوی چې د بیلابیلو اداراتو پر څوکیو ناست دي قانع کړو چې مرکه وکړي.
تر دې مخکې د رسنیو او خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي وو چې کابو درې کاله وړاندې واک ته د طالبانو د رسېدو راهیسې د بیان او آزادو رسنیو آزادي تر پښو لاندې شوې. د دوی له ډلې د بې پولې خبریالانو سازمان آر اس اف وایي له هغه راهیسې چې طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول دوی پر خبریالانو په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو ډېر محدودیتونه وذکرل او د مطبوعاتو ازادي سخته محدوده کړه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لشپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسؤلین په تیر وکال کې د وینې د سرطان یا تلیسیمیا ناروغي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. دوی وایي چې د روغتون د امکاناتو او ظرفیت په کموالي سربیره د تلیسیمیا ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی او روغتون یوازې د هغو لپاره د وینې د ورکولو توان لري چې په داسې حال کې چې ناروغان د نورو طبي خدماتو غوښتونکي دي. نور جزئیات په راپور کې.
دا د کندهار د میروی سبزیوی روختون د تلسمیا ناروغانو څنګه ده؟ په میروی روختون کې تلسمیا ناروغان یوازې وینه وړیا ترلاسه کوي، خو د نورو اړینو درملو او خدمتونو لپاره ناروغان اړ دي چې خپل لګښتونه په خپله پرې کړي. دا په ځانګړي ډول د هغو ناروغانو لپاره چې له لیرو پرتو سیمو څخه روختون ته راوړل کېږي ډېره ستونزمنه ده. د نجیبې په نوم یوه میرمن چې 6 کلنه لور یې په دغه ناروغۍ اخته ده وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړې زیاتوي یوازنی وړیا خدمت چې په روغتون کې ترلاسه کوي وینه ده، درمل او اړوند نور خدمتونه ټول په پیسو دي.
دا یو وینه موته ده، نور خو نه دوا ستنه نشي چې دا د وینې سره مل دغه تنام لا په بای وس واخسي. د مټر کریا د یو شه دې څنګه بالا هیڅ نه دوه سفاري درې ډیان کوي چې واس من له دا نقطه تازه وینه به مرفي دا کول خپل په کو کې په بیابان کې دا کو نه وینه واس نه لر مریض راته پروت دی دوا د چې واس نه لرو پوښتنه مو دا ده چې نن کومک زموږ سره اوسه غریبانې مسکنان چې کومک راسره وکړي کوچني په باره کې کومک راسره اوسي د کوچنیانو داسې دا نجلۍ داسې ضعیفه ده هېڅ تغه نه لرو.
باز محمد او شرف الدین چې د خپلو ماشومانو لپاره هر میاشت روغتون ته راځي وایي د دوی ماشومان هر میاشت وینې ته اړتیا لري، خو د روغتون امکانات کم دي او زیات ناروغان اړ دي چې د نورو روغتیایي خدمتونو اقتصادي پیټې په خپلو وژو واخلي. دوی د طالبانو له حکومت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د ملاتړ او پاملرنې غوښتونکي دي.
ما دا وزمن اوسپیدان د پخته دي ودانه بل دي وخت سوی دي هغه نه دغه دغه سوی دي تداوی نو دا د شمور سره کومک وسی د اسباب باره کې بل کومک را سره وز د مریضان سره دغه د وایو مرسته راکې نو سره کومک وسی
زه یو ویل الله سور کړه بل می دادم بده لاس کال کې دا وینم ور لګوم راځم د میوان د سره روانې مبالغ دغه نه کری روپی لا نه لرم مستلم دار چې دا وینم راځي دا وایي ورته مینان.
تلاسمیا یو جنیتیکی وراثتي ناروغي ده چې په یغې کې د وینې اسري حجرې په سمه توګه هموګلوبین نه تولیدوي چې لامل یې د وینې اسري حجرات تخریب کیږي او دا د وینې د کمښت لامل ګرځي. د کندهار د میرویس سبزیبی روغتون د ناروغانو د ثبت ادارې مشر ډاکټر محمد اشرف کیهان د تلاسمیا د ناروغي د پیښو په زیاتوالي اندیښنه څرګندوي. د نمولې په وینا په تیر کال کې له 2000 څخه ډیرو ماشومانو د وینې د سرطان لامل روغتون ته مراجعه کړې وه. ډاکټر کیهان زیاتوي چې په روان کال کې یوازې په لومړیو درو میاشتو کې شاوخوا 95 ناروغان تشخیص شوي او تر 3000 زیاتو ناروغانو په پرله پسې ډول د وینې ترلاسه کولو لپاره روغتون ته مراجعه کړې ده.
چې تیر کال 2900 مریض هغه مراجعین و چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه وینه اخلي او 290 کیسونه موږ نوي درلودل هغه نوي رجستر شوي دي. 6 کال یعنی 2003 کال تر اوسه کې موږ 95 کیسونه لرو او 3901 چې هغه دوباره مراجعین دي چې مسلسل راځي او د وینې د بانک څخه وینه اخلي. که پرتله وکړو د تیر کال په پرتله باندې 6 کال یا 2002 څخه تر 2003 کې دا کیسونه چې دي زیات شوي دي.
په کندهار کې د میروی سازوبي روغتون د تلسمیا ناروغانو لپاره یوازنی ځای دی چې وینه ورکوي. دې روغتون ته د کندهار له ولسوالیو سربیره له اړوندو ولایتونو هم ناروغان وروړل کیږي، خو دا روغتون چې پخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا مالي ملاتړ کېده دا مهال د تجهیزاتو او درملو له کمښت سره مخ دی. شاوخوا یو کال مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د میرویس روغتون په شمول د افغانستان له 6 مهمو روغتونونو سره خپل همکاري ودروله چې لامل یې خپلې مالي ستونزې ښودلې وې، خو د کندهار په میرویس روغتون کې بې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو دا مرستې وروسته له هغې کمې سوې چې ځایي طالب چارواکو له سره صلیب غوښتنه کړې وه چې مرستې باید د دوی له لارې ترسره سي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د کندهار ځایي طالب چارواکو بیا هغه مهال په دې اړه ازادي راډیو ته رسمي څونه ویل.
منځنۍ اسیا ځینې هیوادونو د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس څخه غوښتي دي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ادي کړي. د جرمني د خبري اژانس تر راپور له مخې دوی دا غوښتنه نن له ښاغلي شولتس سره پیو سرمشریزه کې وکړه. شولتس د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو له مشرانو سره د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې کتلي دي. افغانستان د منځنۍ اسیا له 3 هیوادونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري. د خبر له مخې ښاغلي شولتس په دې غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان په اړه په تیره د طالبانو لخوا پر انجونو خوځو د لګیدلو لپاره مادیتونو پړه په احتیاط سره خبرې کولې. ایرانی چارواکو اتریشي وګړی کریستین ویپر چې په لویدیز آذربایجان ولایت کې په جرمي قضیه کې نیول شوی و نن خوشې کړ. د ایران د قضا خبري اژانس میزان د خبر ورکړه د اتریش په 2022 کال کې ویلي و چې یو وګړی په هغه قضیه کې چې د مهسا امینی د وژل کېدو له پیښې وروسته په ایران کې له پراخو مظاهرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی. د میزان د خبر له مخې ویپر د اسلام د افری د اصل په رڼا کې خوشې شوی دی. هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلی د چلند په اړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای څرګندونې خندلې دي. د بهرنیو چارو وزارت د آیت الله علي خامنه‌ای د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې په هند کې د اقلیتونو د وضعیت منتقدان د لومړی په خپل هیوادونو کې د اقلیتونو وضعیت وګوري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې ورو.
نوې ډیلی د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای هغه څرګندونې غندلې دي چې د هند په ګډون په ځینو هیوادونو کې د مسلمانانو د وضعیت په اړه یې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د خامنه‌ای څرګندونې ناسم معلومات او د نه منلو وړ بللې دي. خامنه‌ای پرون په یو وینا کې وویل که موږ په میانمار، غزه، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره واوسو ځانونو ته مسلمانان نشو ویلی. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنه‌ای څرګندونې د نه منلو وړ وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه تبصرې کوي لومړی باید خپلو اعمالو ته وګوري. د ایران اسلامي جمهوریت په وار وار په دې هیواد کې له ډېره مذهبي او قومي اقلیتونو سره په تبعیزي چلند تورن شوی دی. خامنه‌ای پخوا له دې هم د مسلمانانو په اړوندو مسایلو کې پر هند انتقادونه کړي وو. په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مسلمانانو سره د هند پر چلند انتقادونه هم شامل وو. په هند کې چې شاوخوا 1.4 میلیارد وګړي لري څه باندې 1.2 میلیون مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټولو وګړو 14.2% نفوس جوړوي. اسلام له هندویزم وروسته چې د هند د ټولو وګړو نږدې 80% نفوس جوړوي په دې هیواد کې دوهم لوی دین شمیرل کیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې د خامنه‌ای د څرګندونو په اړه د خپګان څرګندولو ترڅنګ دا ټینګار هم کړی چې نوی ډیلی او تهران په خپلو کې پیاوړي اړیکې پالي. هند د ایران په جنوب ختیځو سواحلو کې د عمان د خلیج په اوږدو کې د چابهار بندر د رغونې لپاره هلته پانګونه کړې ده څو ایران او له هغې لارې افغانستان او منځنۍ آسیا ته خپل مالونه صادر کړي. د چابهار بندر د پاکستان د ګوادر او کراچۍ بندرونو پر ځای د افغانستان لپاره یوه بدیله سمندري لاره بلل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې په کومره ودونه او د میندواره کېدل خطرناک کړل شوی دی. ډاکټرانو له 15 تر 19 کلونو پورې د ښځو امیدواره کېدل د مور او ماشوم دواړو لپاره خطرناک بولي. خو له بیا هم په افغانستان کې د ستونزو د دې ګڼل کېدو تر حدا پراخه ده. د موضوع پر راپور کې څېړو. د ځینو نړیوالو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو بیا ځل وکمنې دو او د نجونو په زده کړو تر بندیز وروسته په کم عمره د نجونو ودول ډېر شوی دی. چور سره په کم عمر د ښځو د امیدواره کېدو اندېښنې هم زیاتې شوی دي. نور حال پر راپور کې
لور میوه ډیر پوزه په مور سره بس نو چې دا سترګې مې پټې دلې ماشوم درد باندې په سترګو باندې.
شازیا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مور تر مړینې وروسته په 12 کلنۍ کې واده سو او د میړه په کور کې لوی سو. دا وای هلته په 14 کلنۍ کې نکاح تړل سوی او په 15 کلنۍ کې ماشوم نړۍ ته راوړ.
زه واده شوم لاس کاله نه ما مور می مړه و زه خاوند کور کې غټه شوم مستر شوم کافي مې لوې کړه مې دوه لاس کاله نه کې زمانه کا تړلې دا اول نه ماشوم مې لګا چې بنز لاس کاله نه ما چې کور کې ماشوم په دنیا را لور می و ډېر په عذاب په مور سره بس نو چې دا سترګې مې پټېدلې ماشوم درد باندې په سترګو باندې قبر راته ډېر راباندې سخته.
جمالو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسېدونکې ده. دا هم د فلار تر مړینې وروسته اکاګانو په 12 کلنۍ کې واده ته اړیستلې. نوموړې وایي کله چې کوچنی پیدا سو ډېر له ستونزو سره مخامخ و.
12 ونه وم سیمه واده سم یخی وړم خو د کاکاګان مې ځنه د امور به چیرته ورکې به غسیا به ماماګان وکړم استګفت نه وکړم.
اول باری کې را ډېر سخته ول
شار می جگه ده فیبانه بیخی دیر پیزو بلام که نیغی وقتی دنگر هم خود اختران نیره دارسته و یه سر قنسی ده فشار تی جگه گی و طول که فشار می جگه گی.
بلخواد ورزگان و سیدون که شاه محمد وای دو ما شمانه ناسالم پیدا سوی او رستم رسوی دی. دی وای دکتران ارتویلی چی ده ما شمانو ده ناسام را تگلمه ده میرمنی کم عمر دی.
نو کم عمر که انجونی ودول دیر زیاد توان لري د کورنۍ د پارم په ځان وي د خاوند د پارم په ځان وي د غاړې وي په دوا او بیا مشکل سروره پکې خونه کیږي. نو غوښتنه خو مدار چې په کم عمر کې باید انجونې واده نه کړل سي باید الکوانتم په کم عمر کې واده ونه کړل سي او باید انجونې په کم عمر کې واده نه کړل سي.
په هلمند کې هم یو سیدونکي د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې ډیر خلک ستا چې خپلې خویندې او یا هم لوڼې په کم عمر کې واده کولو ته اړیستلې دي. دی وایي وروسته د یادو کسانو لوڼو او یا هم خویندو روغ ورځ نه ده لیدلې.
اول خو دغه چې کم عمر هلک د کم عمر نجلۍ سره واده کوي د دې مشکلات خپل په ځان کې بیا حده زیات دي. اول خو دوی د آینده ژوند لپاره هیڅ آماده نه دي که هغه اقتصادي ژوند دی که هغه بل اجتماعي ژوند دی دوی نه دي آماده. مثلا دغه ماشومه ده په کور کې به تر جلا جلا فشارو سټرس هر څه لاندې او د بلې خوا څخه چې مور ته خطرونه متوجه دي هغه ډېر زیات دي. اول د مندو مرګ زیاتیږي هغه په کم عمر کې واده کول په کم عمر کې اولاد اخیستل.
په ورزګان ولایت کې د یو خصوصي روغتون ډاکټر او متخصص صدیقه لوکوزی وای هغه انجونې چې تر 13 کلنۍ په کم عمر کې واده وکړي او وروسته یې ماشوم وزېږي له ګڼو روغتیایي او رواني ستونزو سره لاس او ګرېوان کېږي.
مخکې له ولادت زیږون کې صدا خپل هم مور ته مایوبیتونه وړي هم ماشوم ته زیاتره د ماشوم مرګ زیاتېږي. اختلاطات خو ډېر دي خو په ګوتو په شمېر درته ویلي یو خدای دا ومل سم تاسو دې په منظم په کافي وخت یې نسی کولای خپل خواړه وخوري دا سبب دی که زی انیمیا پیدا کی سری هم کم خونه سی د عاملګي په وخت کې دی فشار جګیږي فشار سره دی ته سردردی پیدا کیږي دی ته زړبدواله پیدا کیږي دی ته د سترګې جال کیږي یا خیده کیږي د خپل قسمت د میدی د یو رقم سوزش او درد کی کدا په وخت سره تداوی نسی نو دا سبب دی که دی ته د یو رقم حملې رزي کغم په وخت سره کور نسی مریض بل اخر حکومت دی مور دی مړینې سبب کوي.
روغتیا فلان زیاتوی چې په کم عمر کې واده کول ذهني سکون او د کورنۍ د نظم د لمنځوړلو سبب ګرځي ځکه چې کم عمر ماشومان په رواني او ټولنیزو مسؤلیتونو نه پوهیږي. د افغانستان په مدني قانون کې د ښځو لپاره د واده قانوني سن 16 کاله او د نارینه وو لپاره 13 کاله ټاکل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته څلورم کال د افغانانو ملي ارزښتونه او سمبولونه له منځه تلو په حال کې دي. اوسنۍ حاکم ادارې دوی بند کړي یا له منځه وړي دي. افغانستان خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو ملي ارزښتونه یا ملي سمبولونه له منځه مثلا ملي بیرغ ده یا ملي صورت غازی امان الله خان آزادۍ ورځ یا داسې نورې ورځې دي چې طالبان بند کړي دي او افغانانو ملي هویت او سمبول دي. موږ نړۍ په نورو هیوادونو کې مثلا پیژندل کیږو افغان کلمه ده او ملي بیرغ بس نه پوهیږم طالبانو دغه غټ اشتباه ده چې مثلا ملي بیرغ بند کړی دی یا ملي صورت دی. موږ طالبانو سره غړ شو زر تر زره دغه مسایل حل کړي تر څو افغانستان کې دغه مشکل حل شي.
السلام علیکم محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو اوسیدونکی یم. دا چې په هیواد کې اقتصادي وضعیت په کمزوري حالت کې ده نو موږ او د همدې ولسوالۍ ټول اوسیدونکي د موجوده نظام څخه د هیله امید او خواهش کوو چې باید تاسو د اقتصاد په برخه کې پوره هڅې وکړئ کوششونه وکړئ ځوانان پر کار کړئ همدارنګه تجارت ته یو زمينه برابر کړی، د بهرنیو ملکونو سره خپل صادرات ډیر کړی، واردات کم کړی، او همدارنګه په هیواد دننه کې صنعت پرمختګ ورکړي، خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکړي، ترڅو د هیواد اقتصاد پر پښو ودرېږي. نو دا زموږ او زموږ د دغه ولسوالۍ د ټولو مشرانو، سپینږیرو، ځوانانو غوښتنه ده چې باید دولت زموږ و همدې برخې ته خاصه توجه وکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تر دې مخکې چې خبرونه تلر شو، تاندې څنګه خبرونه هم تاسو تلرو، خو خبرونه